زن میسازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او افغاني سری میاشتې سره د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د ستري محکمې د لومړنۍ خزینه قاضي په توګه لوړه وکړه. خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. دې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویست سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا حساس وخت ته د سخت بشري حالات او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اساري زیرمو د خلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال ښاغلی اپیلاند د سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره کتلی او له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره یې په روغتیايي برخه کې د همکاریو ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي سره صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سرې میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او له افغاني سرې میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزی رول تر سره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړې چې سږکال به د افغاني سرې میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکوونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سې مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سې د دغو خلکو اختطابګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هارورډ پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وار د مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو قاضیانو خبرګونونه پارولیو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهور شو چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د خزو د پیغلتوب یا ورجنټی طبي معاینه لغوه کړه. هغه دا کار سپکو باله او ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شو خزو او د تورن خزو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتبالو اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی داندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسیو د نفوذ د ندرلودلو له کبله لخپلی داندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د پوینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ناشپیته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالی سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ. طالبان نن په اوسلو کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونړ کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه.
دا پل خوش پیته متره او ګدواله لري 240 متره دا ولیدل د طبي شلابونو د وجه نه.
د کندوز خلک بیا د لویو لارو له خرابۍ نه سر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ.
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بی عدالتۍ څخه شکایتونه.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسانو دوه درې کارتونه خستي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپریږي. زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وای په دې خبرو کې دوی لومړی توپ له تورو نوملرونو د خپلو مشرانو د نمونه ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادي دل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تو ماس ویست ویلي دي چې له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. لدی خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو خزو د حقوقو په اړه خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا ورشوي، خو منسپانګو په کې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شوې. د اوسلو د درې ورځنې غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چین نو سبا پر طالب پلاوي لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ولې طالب پلاوي سره نن او سبا خبرې او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي لالوی د ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګ د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې سیم پراختیا او تقویه وګومي همدا اجنډا اساسي ټکی.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول ندی. خغلویست په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپل اندېښنو او د یو باثباته حقوقو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پښتنه دار چې طالبان په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنون کې سمی یوسف زی وای طالبان د خپل پالیسۍ او لدی ویری چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او وزشي شرایط بلا اوګدشي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنی ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعاً په دې معنی نه ده چې طالبان دې هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد راستان شي او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانۍ جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړي سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره وګدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سین ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځې او تراتلل.
دا پل 25 متره وګدوالي لري. دا پل 240 متره دا ولیدلې طبيعي سیلابونه دی وچنا او توپانونه دی وچنا. دا یو پای ورزیدلې دا یو پای چې په شتون لري وس روغ ده. دا 40 متره ده. د حکومت نظام دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کړي تر څو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرستت کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو، پراپور کې مو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل،
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې هیڅ تګ نه کیږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سره چې مریضي چلته رسو د هغه مشکلات زیات شوی، نو زر تر تره باید زموږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشتر چې کندوز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي،
د کلی سرکونه لا څه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک کم لا نه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ یې د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دوه نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشترچی د بازار یو تن دکاندار احمد ظهیر هم ورته خبره کوي،
کله چې باران وشي یا کله واوري لار ډېره خټه، زه ډېر د مشکلات سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لار راځم په دغې لاره باندې ډېره خټه بیا وم لېږم، ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړئ چې موږ غږ ورسوي چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 30 کلن محمد انور وایي، د لارې خرابوالي له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم اوارز کوي.
بیا در ما دریورای لانی قندوز هستیم تا ارچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راستا.
زه د کندوز ارچی تر منز موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده. خود سړک د خرابوالي له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لورې د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړي دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لوري د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی وو، خو د جګړو له وجې د یا سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارچي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنیولې ده. زما یوبې تاسو مخ نه شات مې نه ورکی ده. خدای نه دیریږي یو پښه نه پرې ده. یا دونه لرم به چال لرم دوه ډیر سوالي کند شو زه یم ولې به خدای و ګیری د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکې چې نه کایان لاړه مسکر دا له وتم طالب دا له وتی. خو دواړه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو. یا به دې جنګونه سره کول مرمیان یو شان به په مشکې مشتلې ګمان به په مشکې مشتلې. خو دا غدي ګډان کړ چا ګډان کړ.
زه بخښنه مې د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغه شي خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم. خو چې په خوښه یو خل پسې ورکوي غریب خلک دي نه چپیي د دې په طبیعت باندې وایي چې د دغو باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی یم. سمرخیلو ګجرانو لر سرته په ډاګ کې پروت یم او په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم. نه په هغه مخکیني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه، رژه مې کړي دي د نثار دفتر ته. نه په مخکیني دغه کې موږ دغه چا وکړه، نه په دې وس دولت کې مجبور یو. په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زورت به خوش خبری کوم عرض می داده چه اول خدا زاده ای را دونه ده خواهش کوم چه و بیترفانه را اول از ما فیغم حتما به امارت اسلامی پا مشران و بانی واوری زکه واوری چه ده یو اسلامی فیغم ده او ده سل پس سلو که واوری زده ای ورونو تویم چه تا چه که خو الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلق شده ولی پا افغانستان که ده چه ظلم که گی پکنل که پا بلا ورزی شده عمر فاروق دلتان خو عدالت هم تکل وی سلوری وه سر نور عدالتونم تکل پورز قیامت به تاسی الله رب العزت ته جواب وی خدی وجل کی ما شومان وجل کی واړه واړه ما شومان لم خپل سپو پو کی ور کړی دی سر کو باندې ولالی د الله رب العزت د خو اسلامی امارت دی دلته خود مسلمانان حکومت دی دلته خو شرعی نظام دی تاسی د قران ایتونه نه دی اوریدلی چې وای څوک د قران نه علاوه فیصله کوي د قران ایتونه هغه کافر دی ولې دسی کوي قران ته مخه کوي حدیث ته مخه کوي دا څنګه جون روان دي څنګه حالات روان دي په دې حالاتو کې انسانان مري انسانان د خېګي ته پوس نشته زه خواهش کوم چې د ازما پیغام تاسو مشران واوري او د خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام پرانا کې د دین پرانا کې د خلکو ته خدمت کوي د خلک ګونګین خلک پراته دي مسلمانان دي ګور هغه حکومت په څو نظر مو کې فاسق او فاجر حکومت وو اوس په څو نظر مو نو الله رب العزت ته جواب وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي. دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیایي ناورین مخه نیولی شي او ستونزې هوارولی شي. په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمنی او خوشبینی ښودلې ده. نورحال په دې اړه په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبریالانو میرمن او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه غونډې او سیاسي حالې ځلې دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبیني دغه کسان د دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای سي له دغه ډول ناسته او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز بهتري لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت بې ساري ګرانۍ او روغتیایي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت روغتیایي ناورین او تر څنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هوارېږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرني هیوادونو ته سفرونه کړي او یې سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هره مسله اعلی معضله له همدغسې لارو نه سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او تر څنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغې له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو موږ یې په نیک فالنسو هله د چې هله باخون کې خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرنسونه د طالبانو او خارجي هوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروې هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او ویناوو کې له نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي، د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د دې خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکو رنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بدمرغ د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینې ډول اړمندې مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د
دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمند دي، او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا ویلري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یار طالبان میگیره برای اقارب دوست.
طالبان دم رس خپل خپلوانو ته بیشی دم رس خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وای، خلک لوګي سره مخ دي، خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیږي.
مګر څنګه مې مره
و موږ خپل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو، خو موږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو پاړه ویلی و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته بیکاري په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمه کې لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې اونیس پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي. د سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال برانتا پیلانډ کابل ته تللی او هلته ژمنه کړې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره به روغتیایي برخه کې همدارنګه د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې مرستې وکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه پنځوسوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک د لوړې مراسم ترسره شول. عائشه ملک به له شپاړسو نارینه قاضیانو سره د پاکستان د سترې محکمې غړیتوب مخته وړي. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین د ښځو لپاره سخت دي بېساری اقدام بلل کیږي. او د امریکا متحدو ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو تستړي مشي د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یورجنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټل او هالند ته په شپږ دیرش منډو باندې ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توګه د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د ټولو پنځو سورونو لوبې وروسته د اته وکټو په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د شپږ دېرش منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ورځ ماتې ومنله. له دې وړاندې پی ان جی لوبډلې ته ماتې ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو له کوڑان دی مچ یادونه وکړه. د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنز سیالي روان دي. یو لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټي حد سبا کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبېږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال شلوریز جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوي. د دې ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبره سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار
ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملما دی لدنه به اور ساحل صاحب ډیره زیاته مننه کور مودان چې موږ بلنه مو منله که پایلې نیدرلند سره سیالیو کو افغانستان 13 ورځ نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دیرش منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه سره له دې چې افغانستان کوربه دی د سیالیو او فکر کېده چې ښایي هدف لوړ ورکړل شي 223 منډې هدف آیا فکر نه کیږي چې لا هم د بیټنګ په برخه کې ستونزه لرو
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه را روان دواړه لوبي به ارزښمنې وي ځکه د هرې لوبي په سر لس نمرې دي خو هغه څنګه چې فکر کې د او په کار وه افغان توپ وهونکو هغه سي توپ وهنه نه وکړي ټارګیټ د دې وړو چې نیدرلند وکړي شي دغه هدف پوره کړي خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمن او یمین احمد ځین لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وی بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لګډیر وی امغه تاثیرات لوجه افغان لوبډله دغه لوب وګټله د اشمت لمړنۍ کپتانی هم و موسم هم ډیر زیات دا سی و چې د ټیسټ کرکټ موسم یعنی شمال ډیر زیات او آتا په وکټو د پاسه بلزونه نټینګېدل نو په دغه سی کنډیشن کې تو په هنه کول یو څه ستونزمن وی دی کې شک نشته خو بیا هم کېدلای شو چې من خطو په هنه وکړو دغه یو ستراتیژي دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې لپخوا رئیس موجود دی یا سټاپ او یا غټ شاټ دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو موږ به د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مختلف شو نو موږ به وکړو شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګورباز لوبول څه فکر کوي یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نو موړې د لند فارمټ د لوب لپاره یو خلو بغاړې بلل کېدی شي چې تیزی منډي وکي د تیر ورځې په لوب کې یوازې اتم منډي وکړه اوس وزید فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل خو اوپنر کېدی شوی په دې لوب کې خزلې دلای وای
رحمان الله ګورباز په کار دا په ورځنیو سالو کې هم دغه لوبول په کار دی اگریسیو لوبغاړی د خپل لوبډله تور کی نو لوبډله به بیا دغه هدف لپاره لاړ شي رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی دا دواړه باید دوی ته لک چانسونه ډیر ورکړل شي لکه نور اوبنران ته چې څومره چانسونه ورکړل شي دي عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لک تر لګه پلس وډي اي میچونه کې دوی به چانس واخلي بیا د دوی پرفارم وکړل شي که خنو نور لوبغاړي دی راوستل شي
او دراتونکو دوه لوب لپاره ستاسو په نظر باید ته پلان چوي
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډیره خطو په هنه وکړه په میډل آرډر کې باید زموږ تو په هن کې هم ذمہواری واخلي چالتن نجیب زدران او ګلبدین او دغه لوبغاړي دي زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده یا کده شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو د دې شرف او د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس په دولو بول شي قیس په لوبډله کې په کار ده ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولر په لوبډله کې فکر نه کوم نیدرلند به موږ نه ډېرې پاسانه منډې وکړې شي
مننه ساحل صاحب کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانان لوبډله تاب 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوب او بیل له خو له دې وړاندې پینځه تاب ما ته ورکړی و د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نور لوبډله هم ماتې کړې وي آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزور انتخاب شوی دا او که نه کوم بل لامل کېدل شي
د 19 کلونو ځوانانو لوب رښتیا هم د تیر ورځې لوب ډیره مهمه لوبه وه د پاکستان لوبډله خطو په هنه وکړه یعنی په ډیر ستراتیژي سره په ډیر ښه فکر سره کم پلانینګ چې دی غوي و اغه پلان کې غوی ډیر بریالي شول کڅه هم په یو شیبه کې و ډیر شمه ورو او دغه لوبډره نه منګ شپګ لوبغاړي په یو سل دریا وی سو زولیو خو دې اغه سخت شیبه نه دوی وکړای شو د دوی نهم نمبر بیټسمن راغې او لوبډله تر 240 منډو پورې ورسوله یعنی دا یو ستراتیژي و یو پلان او یو پزان باندې باور او د خپل په خپل ورتیا باندې باور او چې دغه لوبډله درنود او دیو خل لوبډله دی فل ممبر رښتیا هم دیو غټه لوبډله په چیرته په هنه وکړه او 240 منډه هدف ټاکل په دی لیول باندې په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زمونږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه وو، خو زمونږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هماغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل له وجې چې مونږ تر دیرشم اوره پورې ونه شو کړی چې مونږ خاص لوبه وکړو، یعنی ښې سنگلې وکړو، داسې ډېر ډاډه لوبه وکړو. که څه هم اوپنر وروسته بلال سیدی د توپوهنې کوشش وکړه خو بریالی نه و. بل د زما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټ هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راؤنډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر و، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وین ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچینګ پالیسی نه ده خوښه. دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنی تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې. که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه وه، وسم خان ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبېږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونه کړو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شوی دی. افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لدی چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلاص سراوړنې ولرو؟ لا هم لږ تر لږه پنځه شپږ میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
را روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالویش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا ده، که نیوزیلینډ ده، که انګلینډ ده، د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول پکار دي. په لوبډله باندې د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل پکار دي چې موږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډیر مهم رول لري. په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډیر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشي کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډیره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي مونږ هلته ولیږو چې هغه د ټي ټوینټي کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولیږو. کزه یې مزه دغه په تیر ټي ټوینټي ورلد کپ کې زمونږه ته لوبغاړي ان فټ لوبغاړي وو. دغسې لوبه کول نه دي په کار کا. زمونږ یو بالر کا یو سل شپېتو کې هم بال کوي، یو هغه فټنس لیول زیرو وي، نو نه ده په کار. موږ باید مکمل لومړی د لوبغاړو فټنس ته پاملرنه وکړو، بیا د ټي ټوینټي کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید موږ ولرو. موږ باید تر ورلد کپ پورې له څو غوره ملکونو سره شلوریزي سیالۍ ونیسو. د دې نه علاوه زمونږ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هغه سي کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدلی شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدلی شي. د دې نه علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډېر فوکس وکړو.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو او د کرکټ افغان څارونکو کور مودان ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه هم پات رسیږي تر بیا مو په لویو بخونکې سختن اسپارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سرو کار دی، ممکن دغه لپاره د اما اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هر څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40 سلنه 30 سلنه اله کار ته جذب شي او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پر برخه کې دی کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پایه پورې نس کولای شي ډیر دي ارسه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیانه ده، او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د مرګ په سختو لارو د منزل په لوري زما ملګرو ستړی نه یم امیدونه ستړي شي
راقب خود و جانو هست اسرهم ندکڑے راقب خود و جانو هست اسرهم ندکڑے جوند چیو مپاتے گزارونا استڑی شوی جوند چیو مپاتے گزارونا استڑی شوی زخمونم نجور ندی فریادونا ستری شوی زخمونم نجور ندی فریادونا ستری شوی